السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه پښپګم ورځ هم تړلې پراته ده د اورګزو اوسیدونکو له حکومت د خپل وړاندو شو او دکانونو او کورونو د معاوضه غوښتنه کوي او حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرقملیانو مړی اسرایل ته سپاري د خبرونو تفصيل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن شپږم ورځ باندې هم د مسافرو او سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پراته ده ټاکل شوی و چې له کابل آباد طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لید کاته کوي خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشالي لوت ویلي چې د فروری تر 25مې ماخام نه وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم تور خمتان نه دی ورغلی او هغه لار هم لا د هر ډول تګ را تګ لپاره بند ده لدی وړاندې د فروری په 16 په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستيال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوز د ځای مشرانو سره په صفر نقطه کې وکتل خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړی ته ونه رسیدل د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجه ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره بند کړی ده د افغانستان د سوداګرۍ او یو خنوای چې د دې لارې له بندې دوه سره د تورخم دروازې دواړو خواو ته خواو شاد 2000 سامان وونکی گاډي ولاړ پاتې دي د خیبر پختونخوا او رګزو ځلې اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانی پوزي عملیاتو پر مهال د خپل وړاندو شو کورونو او دکانونو د معاوضه غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکو د فروری په 25مه مشال لري توول د دوی د وړاندو دکانونو او کورونو سروې باوجود لس کال وشو چې دوی ته پیسې نه دی ورکړل شوی د سیمې مدني فعال بلال اورګزی مشال لري توول ډېر کورنۍ بیا داسې هم دي چې تر اوسه د سروې په انتظار دي
سنتر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ریسر وینا محروم پاتې دي او اپر اورگزی مو موزیکا ویلی کر ډیر زیات کورونا پاتې دي دا درې زره سکم 200 د سروي چیکونه د دوی رقم پاتې دي
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اورگزو استاد محمد اورگزیب د فروری په 25مه مشال لريو تویل د سیمې اوسیدونکو دغه مسلې په اړه د صوبې وزیر اعلی سره غږیدلې خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لمرسته به برخې پاتې دي د پاکستان پوز په 2013 کال کې د وسلوالو زد په اورگزو کې عملیات کړی وو وروسته په 2015 او 14 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپل کلو ته ستانه کړل شوې دي د پورتون ژغورنی غورځنګ مخکخ عبد الصمد خان د مومند ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې ده په نوم وړي تور ده چې د پاکستان حکومت په اوز او بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرک خبروي او خلک د دغه ادارو زد پارولو ته حسوي د عبد الصمد خلاف د سیمې یو اوسیدونکو ملک زرباد شاه د مومند د غلنې پټانه کې ریپورت درج کړي چې په کې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي هغه دفې د جرم د سی سی او فساد ورو سره تړلې دي د بنو اوسیدونکو عبد الصمد خلاف په درج شوی اف آی آر کې غوښتنه شوې چې داغه خلاف د عملیات وشي په اف آی آر کې البته د پښتون ژغورنی غورځنګ نوم یا ذکر نشته ده د 2013 کال په جولای کې د سیمې زرګون اوسیدونکو په بنو خواو شاسمو کې د نامنې پر ضد پاسون کړي وو د هغه پاسون غړو خلاف بلابل مقدمه جوړې شوې چې پکې د بنو د امن پاسون غړی عبد الصمد خان هم شامل وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ داکل شوی چې حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړی اسرایل ته سپاري او په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي د فرانس خبری ایجنسی اف پی د حماس د یو چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي بلخ د اسرایلو د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړه چې حماس به ورته د سلورو يرغملیانو مړی سپاري امریکا ایتیوپی ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. په غزا کې تر خواوشا 15 میاشتنې جګړې وروسته د اوربان اولنې پړاو چې سه کال د جنوري په 19 عملی شوې پکې د 15 اسرائیلي يرغملیان په بدل کې سلګونه فلسطینیان خوشی کړل شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د دروازې د بندیز نن شپږمه ورځ ده. ل دغه سیمه تازه حال درکو. د اورګزو ضلع اوسیدونکو په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو او دکانونو ماويزه غواړي.
پر دې کورونو شي کرای باندې وخت تیر کړو غړتاو نه شي. بیا څه کله راغلو د سروې گاډي واډې وشې ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوي چې جامري خلکه د دې په خبره باندې 416 نه خسته.
بلخوا د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي استادو هم له صوبایي حکومت د اختیاراتو او ترقیاتي فندونو غوښتنه کړې ده. د کرک ضلع د یو کلی چیرمن وای
نه نه مو ته د دفتر خرچا ملويږي، درې کله شل مو ته د چیرمنانو ته تنخواه نه ملويږي، فند خو پرې ده تنخواه نه ملويږي، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبشته ده، نه ورکې ګیس شته ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سخت بارانونو غلې او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې ل خپل ایرانی سیال سره کتلې دي. یو شپږ نو ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سر موضوع ته ورولو. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه چې د 13 ورځو یعنی نن شپږم ورځ د بند ده، د دغه په حواله باندې وخت په وخت تاسو ته بنګه خبرونه هم درکو او ریپورتونه هم تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوار دا وخت د تورخم دروازه اغا سیمه ته ورغلې دی او دا غزې نه نیخ په دغه من سره خبرونه کې برخه اخلي. فرهاد خان تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو تازه صورتحال را سره شریک کړئ.
مننه منور شاه. دا څه چې دا اوس ز تورخم ته تله او ما تورخم 0.0 کې ما وکتل چې لا هم د دروازه باندې هر ډول تګ را تک شکوم دی تړلې پروت دی. دوه طرفه تجارت بند دی، د عام او مسافرو تګ را تک هم تړل شوی او دوړ خو ته شکوم دی. ما وکتل یوې فاصله نه دا سرکاري ټول دفترونه په شمول د امیګریشن دفتر او د کسٹم دفترونو دا ټول لا هم تړلی پراته دي. سمه کېده چې نن به د مذاکراتو دویم پړاو د لپاره یو ځل بیا مذاکراتي ډله یا د افغان طالبانو لوړ پوړی پلاوی راشي. دا سپارونه تمه کېده او نن هم تمه کېده، خو چې اوس ما دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د مذاکراتو دویم پړاو د لپاره لا هم د کابل څوکرا نغلل او نن هم دغه دروازه تړلې پرته ده. څه پرمختګ پکې رامنځته نه شو.
سمه ده. دغلته تاسو لاړې، ګاډي څومره ولاړ دي، خلک څنګه حالاتو کې دي، څه مشکلات لري، تاسو څه ولیدل؟
دا څه و چې پرون راسېدل ته کې بارانونه او یخنی بیا زیاته شوې ده. نو په تورخم کې چې کوم خلک ورجمع شوي وو اغه ډیر خال خال زینو کې په وړو وړو او داسې هوټلو کې ناشتي چای وو د هوټلو کې خو خلک ډیر نشته. زیاتره خلک تورخم نه راګرځول شوی او بیرته په خور ته لګول شوی دي، ځکه چې د فبرورۍ 28 نیټه چې کله د تورخم دروازه بندې دانو باقاعده خلکو ته اعلانونه وکړه شول چې له تورخم چې کومه ساحه دینه راووځي او واسنه چې دوی ته زیان ورسې دواړو خوونه. نو خلک په هغه ورځم را وتلیو او ننم خلک ډیر کم وو الته کې چې کوم مسافر دی. خو بیا ګاډي چې کوم دی دا په تورخم ټرمینل کې هم ډیر زیات ولاړ دی او هغه سره ډروران ناستو او بیا په لارو باندې هم ډیر ګاډي یعنی مالونو ډک دی ولاړ دی چې په هغه کې ځنې ګاډو کې سیمټ دی، تازه میوې دی، سبزیان دي، نور خوراکي شیان دي او ډرورانو سره تجارانو سره هم دغه اندېښنه ده چې دا شیونه خراب نشي. اوس خو پرون او نن موسم ډیر یخ دی او دی چې یو ورځ دوه به نورم د کار وکړه سبزی او میوې او بیا اندېښنه ده که زر خلاصه نشوه دا دروازه او نورم نه ځنډ ښکار کېږي نو مالونه به هم خراب شي د گاډو ټیرونه بهم کینی او تر ټولو مهمه دا ده چې کومه ساحه کې دا گاډي ودرول شوې تک کوم رستورانونه نشته داسې جمعتونه یا هوټل چې دا ډروران کې داسې پخلی وکا لیا ځان دپاره خوراکي شیان راوړي. دا ټول ډروران له تورخمه 8 کیلومتره فاصله توی کوي، لنډ کوتل بازار له راځي، دې ځای نه خوراک وړي، بیا بیا لاندې دوی کوزږي. نو اوس هم دوی په انتظار دی، مشکل کې دی. همدا غوښتنه کا چې دواړه ملکونه دا ستونزه هواره کا او دا دروازه دې خلاصه کا.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینواری ور سره د تورخم تازه صورتحال را سره شریک ورغلی، او دغه سیمه کې هر څه په خپل لیدلی او چارواکو سره هم خبرې شوې دي. په دې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارا لتیرو 15 ورځو راځي تړلې پرته ده. سوداګر عوام لسوای له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دې لړ کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې دي، خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو فیصله نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونيري د تورخم د دکاندارانو د اتحادیه له جنرال سیکرټر واحد شنواری سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره ده. نو مولای په جواب کې وایي،
مخکې چې کوم تجارت روان و پاغې کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخلا د 2 زرو پورې ګاډي به چې کوم هغه به د پاکستان اړخ نه چې کوم هغه افغانستان ته داخلي ده، او د افغانستان اړخ نه به د 500 نه وخلا د 2 زرو پورې ګاډي چې کوم دا په 24 غنټې کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده. نو دلته روزګار ډېر و، دلته د خلکو چې کوم هلې ځلم ډېرې زیاتې وي، او د خلکو ټول هغه چې کوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو. او نن سبا وخت کې چې کوم تاسو وګورئ، د 300 نه وخلا په مشکل باندې 400 غاډي چې کوم دا دیمه خدرومي، او 350 400 غاډي هغه مخزي.
شنو لري تاسو غوږ ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدل دي، خو تاسو چې کوم اتحادیه دا یا اسوسییشن دی، دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي، نو تاسو اواز مو چې توي تاسو فورومو می
نو موږ د پاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغه سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ترانسپورټر څه شی دی، هغه په دې تجارت کې څه حصہ ده، آیا ملک ته ریوینیو څه مسؤلیت راغرومي نه راغرومي. نو موږ په دې باندې خپوي، موږ اواز بالکل نه شو اوچتول، موږ چاته اواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ ته پوښتنه کوي، نو موږ به ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته هم لګي چې موږ په کوم تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي، دا څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغه خپل کاروبارونه دغل ته ختم کړي دي، یا خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړي دي، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغه د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغه په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړي ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي کنه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو کنه، 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي، او که دوی باندې صرف موږ صرف د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو، یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټې کې، نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 24 غنټې کې. هغه نن سبا کې سل ګاډو لري، او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه هغوی په خپله باندې وړې کارخانې ولګولې، کوشش کړه چې هغه خود کفیل شي، او باقي د هغوی چې کوم مارکیټ چې کوم دی کنه، هغه نن سبا وخت کې ایران چې کوم په هغې باندې ډېره قبضه ده، 50% ایران چې کوم دی په هغې مارکیټ باندې قبضه ده، او 50% چې کوم دی هندوستان دی، ورسره ترکیه دی، ورسره دوبۍ د ترانزیټ راغلي. موږ هلته چې کوم دی په افغانستان کې په یو وخت کې په 2000 او 2006 کې 2010 کې موږ 70% افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وه، هغه نن سبا موږ 50% راغلی، او په هغې کې هم هغه شیان دي چې هغه زه تاله اوس مثال در کوم، سبزي شو، فروټ شو، سیمټ شو، چې داسې شیان دي چې هغه کبار سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه اخیستی نشي، هغه مجبوری ده بس چې دا شیان تر ورسېږي والمه. باقي چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورت ته لګه کپڑا شو، کنسټرکشن میټیریل شو، پینټ شو، د اوسپنې پایپونه شو، پلاستیک پایپونه شو، داسې چې کومه نور لاسانی شو، شوده شو، افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ وه هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
دا وو د تورخم د دکاندارانو د اتحادیه جنرال سیکرټر واحد شینواری چې د تورخم د دروازې د بندې سپاړې زموږ د همکار شاهین بونيري سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع اوسیدونکو وایي زرګونه کورنۍ ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د لانګو کورونو او دوکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. ځینې وایي د لانګو کورونو او دوکانونو سروې شوې ده خو مرستې ورته نه دي ورسېدلې. په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب بیا ویلي دي چې له صوبي او وفاقي حکومت سره یې خبرې روانې دي او هیله ده چې د دغو کډوالو ستونزه زر هواره شي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بنگش ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د اورګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
حکومت ته دا پکار دي چې د کومو خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغه ته د سروې وشي او کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزي قوم او علي خیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي دغه داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغه ته سروې نری شوی چاته سروې شوی روواله سروې بلاک شوی ری موازی وسپری نری ملو شوی.
دا ورغزو ته علي خیل سیمه یو وسیدونکو انارګل مشار ریډیو ته وویل چې د ډیرو حقو خلکو کورونو د سروې نه ده شوی چې بي وزلو یا پخکر ټول اړوند چارواکو تخپل شکایتونه نشول بیانولې.
پر دې کورونو شکایت باندې وخت تیر کړو غړته ونی شوی بیا سکل اروغلو د سروې گاډي واډي وشو ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوی چې جاماري کینی جنسي چې تاسو پکړه ډیرو جد درخصونه جاماري هولګه د دې په خبره باندې چا څه یک شنه رخصته هغه کوم په ته خال دی غواله کور شوی.
د ولسی وګړو ته نقصاناتو ازلی پروګرام د اسناد او څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې 9000 نه زیاتو درخصونو کې د 14000 څخه زیاتو غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لول 1200 څخه ډیر کورنۍ شتون لري چې درخصونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي یا یې درخصونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال اورزی په اړه مشارې ډو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د ری سروې نه محروم پاتې دي او اپر اورګزی موزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نورو کومونو کې هم کورونا پاتې دي نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسر ونه د علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لول لپاره د قدرتۍ افاتون او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوته وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزي څخه ټول بي ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅ څوک د بي ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخ د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوته ویلي چې د ځلې خلکو ته د زیانونو موازی ورکولو لپاره حڅه روان دي. خود لا بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوي زلو زيني مالی ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو دریو صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر هر خبري شي ويم دي او دا فاټا زمام په وخت کې ډيري کې شي دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سره مدای سات تړلې دي هغه خلک چې کوم متامازه د کورونو د دوکانونو دي ملاو نه پکارې زاده ملاو شي ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی صدا ورته اورول شو او مخبل چیف منیسٹر سره خبرې کړې دي. غام په دې خبره ما سره ایګري دي.
امنیتي ځواکونو په 2013 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له عمله یې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپل سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خبر پښتونخوا یو بل ریپورت ته د دغه صوبي منتخب بلدیتي استادو په غونډه کې له صوبي حکومت د اختیارات او فندونو ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا د گورنر په کوربتوب شوې کنونشن کې بلدیتي استادو ویل چې هغه ته په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیايي کارونو لپاره هیڅ مالی پانګې نه دی ورکړل شوې. په دې مهال د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبي د بلدیتي استادو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکراتو لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصيل له پیښور د مشال جړیو خبريال غلام غوسره کوي.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په قربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پانګې نه دی جاری کړی.
تین سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمنګ ففاده کې د ویسی او د انسی د چرمانو دفتر نشته لري، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمته اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدام مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمنګ د فاته لپاره خصوصي आवाज اوچت کا، د فاته आवाज جوړ شه.
د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021م کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022م کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمائندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خود فروری په 21مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړې شوې و او په دغه اړه په خپور شوی سرکاري بیان کې ویلې شوې و چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس پیښور کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمائندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فنډونو او اختیاراتو ورکولو جمعنی کړی دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلی چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه نه موته د دفتر خرچه ملويږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملويږي، فنډ خو پرې دا تنخواه نه ملويږي. خاص کر د مو علاقه بالکل تباه کړله، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکلو اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او زلامو ټوله مالامال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس سو ځله در نه ورکې د سی ایم صاحب هاوس ته، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګه خپل عوام چې کم دی مونږ نه عمده توقعات وو چې یاره دی به چې کم دی راځي، او یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغې کې چې کوم دی زمونږه بدقسمتۍ دا وه چې مونږ تر اوسه پورې دریو کالو کې مونږ ته روپے فنډ ملو نه شو، چې زمونږ چې کوم چیرمینان دي، زمونږ د ویلج کونسل چې څومره، زمونږ د تحصیل، زمونږ د ضلع، بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي، او هغې ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دې ورته چې ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د بلدیاتي نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروسته د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړي. گورنر فیصل کریم کندی وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتي نمائندګانو ستونزه شریکه کړي.
آپ سب کی انشاءاللہ جگہ مصر آباد میں لڑیں گے، لیکن
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروسته به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې د ننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیاتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
هلته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. ګلۍ پرله پسې بارانونو په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له 150 زیات کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. په دې هکله تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوښتي. هلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د خزو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 30 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له توند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لوی لار باندې دا پرته سیمه چې د فرارود په نامه یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل می اندارې د لوشت یعنی شمشانې د برق کې یو دانې مره ته پرې نه شو لګر د رسنګ ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فرا یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب لشمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د 4 تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درونو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلورو تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوې ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړې. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ ولکلې دي نو سیل راغلی د خپل موبو کې ولاړ یم سره د اوبو داسې ډک شوی دی نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم د مسافرو سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابل آباد طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي، خو پاکستانی چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تر اوسه د مذاکرات لپاره د دویم پړاو په ترڅ کې له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20 د طالبانو د حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړ وروپسر د لانجې ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د خیبر پښتونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانی پوځي عملیاتو پر مهال د خپل وړنګ شو کورونو او دکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 15 مشال ریډیو ټول د دوی د وړنګ دکانونو او کورونو سروېګانې شوې، خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د رګزو استاد محمد اورنګزیب بیا بیګا مشال ریډیو ټول د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره غېدلې، خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لا هم د مرستونه به برخې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالسمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشنل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې. په نوموړي تور ده چې د پاکستان د حکومت په وځو بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرکه خبروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي، خو هغه د تورونه ردوي. د عبدالسمد خلاف د سیمې اوسیدونکي ملک زرباشا د مومندو د غلنې په تاڼه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي. دا کل شوی چې حماس با سبالا د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړي اسرایلو تسپاری په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي. د فرانس خبري اجانس د حماس د چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي. بلخو د اسرایل د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړ چې حماس په ورته د سلورو يرغملیانو مړي سپاري. امریکا او یورپی ټولنه حماس تر هغه ډاله بولی. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره کتلې دي. د کتنې ورسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې د فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. په دې حق له تفصيل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې لغپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبري غونډه کې ویل څوچې پر ایران هدا اکثر فشار وی د دې هواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران لنور لوړ پولو چارواکو سره د دوار خيزو اړیکو سیمایزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړو. عراقچی ویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روخانه دي. د پوینا ایران د فشار غواخو بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګیدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په امریکا کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختم شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لری کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې د ریزونه ډیر نږدې دي. د پوینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم غواخ متوجی نشي. په سوریه کې ورسره لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د 13 دسمبر میاشت کې د ایران او روسیې په خانه متحد بشار الاسد له واک لري کړ، د دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ لاټړې کوو په سوریه کې ستره ماته تجربه کړ. دا بدلون د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې لیوی لسیز زیات دوام وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاس ورکولو په معنا و.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په نه هدیش جیلونو کې د قیدیانو لپاره د ویډیو کال په وسیله د خپل کورنۍ سره د خبرو کولو سهولت ورکړې ده. انتظامیه وایي چې د ویډیو کال په ذریعه د قیدیانو سره د خبرو کولو لپاره به اول د هغوی کورنۍ د اپ سٹور نه آی ویزټ نومي اپ ډاونلوډ کوي چې د معلوماتو شریکولو پس به هغوی ته د ملاقات وخت او ورځ ورکول کیږي. قیدیان بیا وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د دوی کورنۍ به د دوی لپاره د ملاقات لپاره راتلو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس به په اسانه د کور ول سره خبرې هم کولای شي او غوی به په مخامخ ویني او ګوري. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال عظمت اشاره کوي.
دا د مردان په سنټرل جیل کې بنديان لخپل کورنو سره د ویډیو کال په مرسته خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې په جیلونو کې د ډیجیټل اسانتیاوي ورکولو د پروژې پرانسته وکړه چې تر مخه د صوبې په ټولو جیلونو کې کېد بنديان د خپل خپلوانو سره د هواد بهر هم د ویډیو کال په ذریعہ خبرې کولی شي. دا مردان په سنټرل جیل کې کېد د دیر اوسیدونکو فواد خان مشال رډیو ته ویل چې د لری پروتوسی مخالکو ملاقات به ډیر کم وو، په انتظار به هم وخت لګیدو، نو اوس د ویډیو کال د لاري پاسانه د کورواله سره خبرې کوي.
دا کوم فیسلیټی چې زموږ صوبې حکومت مونږ ته راوخ کړي سره دې موږ ډیر شکر گزار یو. بل جی زموږ خلک د دیر اوسیدونکو ټوله زموږ خلکو ته پراتلو کې ډیر مشکلات دي. دا سره چې راځي زموږ د نړۍ یو کس نو یو کس ټیم راځي بلل چې موږ د زنا ویډیو کال وکړو. زموږ ټوله فیملی چې کوم د سر د پيوجې کې کیندي، زموږ زنانه نارینه ماشومان غټ والا ټول زموږ کور والا شو، ټول چې پيوجې کیني ټول سمون زال زال خپل مزیدار 30-40 منټ رابطو کو.
د خیبر پختونخوا د جیلون د اداري په وینا چې د صوبې یو کم سلويخ جیلونو کې د ویډیو کال اسانتیاوي ورکړي دي. دا مردان په جیل کې د لسو کلون راسي کېد فریده بیبي مشال ریډیو ته وایي چې هغوی د ویډیو کال ملاقات ته ډېر خوشاله وي، ځکه چې اوس هغوی خپل کور او د کور خلک په مخامخ لیدي شي.
د دې لس کال کې به زما کور والماله ملاقات لراتله، دا غي لري زین او ډېر مشکلات کې او هغه چې ما ملاقات لراتله ډېر زیات تکلیف ورته. د دې کمپیوټر باندې وز زمو د کور وال تصویر مو تخکاری زمو سره خبرین کیږي، په دې باندې وز مو ته ډېر اساني را. د جیل وال ډېر شکریا ادا کوم چې زمو د کور وال ملاقات مو ته ډېر زیات اسان کړ.
دا مردان جیل د ډیپټی سپرنټ امجد خان په وینا چې په جیل کې د بیرابلو جرمونو قیدیان بندي چې په کې زیاتره قیدیانو ته د ویډیو کال اسانتیاوي ورکوي. د نوموړي په وینا چې قیدیانو ته په جیل دننه د تعلیم او نورې هنري زده کړې هم ورکوي.
ملاقاتونه کولای شي نو دوی جیل ته نور تاسو ته پته ده چې مخکې به دوی فزیکلی براتله او زموږ چې کم د ملاقات سیستم وو نو هغه ملاقات سیستم کې به دوی خپل ملاقاتونه کول. خو وس سره سره چونکې د ټکنالوژي دور دی، نوې دور دی، نو د هغې په وجه باندې مونږ دوی ته دا آنلاین ملاقات یا د ای ویزټ دا پلیټفارم دا مونږ دوی ته فراهم کړی دی. په دې کې یو غټه فایده خو دا ده چې دوی ته د ټایم بچت ته، د پیسو بچت ته، د تګ را تک بچت ته، او بل دوی ته غټ دا دی چې که په دې په کور کې مور او پلار یا مشرانو کې څوک بیمار وي نو د هغې د راتګ هیڅ ضرورت نشته. دا بس دوی مونږ ته یو زموږ چې کوم آنلاین ایپ دی او هغه ایپ په تھرو باندې دوی مونږ ته مونږ سره رابطه کولی شي او د هغې چې کوم ریکوست دی د هغې د اپروول نه پس بیا دوی ته اجازه ورکړی شي او دوی ملاقات کولی شي. نو دی کې شته ده یو کټیګری نیم پکې داسې شته ده چې چونکه هغه سیکیورټی ریزنس په وجه باندې هغه ته د اکسس نشته. نور تقریبا 95-96% پاپولیشن چې زموږ د جیل دی نو انشاءالله هغه به ته استفاده سي لې.
د جیلون د ادارې په وینا چې کوم خلک غواړي چې په جیل کې قید د خپل خپلوانو سره د ویډیو کال د لارې خبرې وکړي، نو هغوی به اول د ایپ سٹور نه ای ویزټ یا زوم ایپ ښکته کوي او په هغې به د متعلقه بندي معلومات ورکوي چې د هغې وروسته به هغوی ته د قیدي سره د خبرې کولو لپاره وخت او ورځ ورکول کیږي. پریزنټ ډیټا رپورټ د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه 125% زیات قیدیان بندي، چې پکې د 3.5% قیدیانو کیسونه لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
پاکستان چې له هند سره یې جنگونه شوې دي او د افغانستان سره یې په پولا وخت نا وخت کړکېچ رامنځته کیږي، د دغه جګړو اثرات ځنې وخت د کرکټ په میدان کې هم لیدل کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د تنظیم بشر رازق فهیم وايي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او د داراز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. د پاکستان په خوانه تیز بالر کبیر خان بیا وای په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عامه خبره ده. البته نو موړی وای د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالمومن رپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې د پروري له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټرافی یا اتلانو جام سیالي ترسره کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالي یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لري کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته ویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوي شوی کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګګوري
سپورت سیالوبا حقیقت ته چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دا چې مونږ یو بل مطلب لري کېګو، اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتی به هم دا واد د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته ویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځنې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړي وایي باید چې سپورتس له سیاستا جلا کړل شي.
سپورت د مینی لوبه ده. سپورت په ممن کې د دې د مینی لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې عموم پښتانه دومره په بتلمې کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له وادي پاکستان ټیم می خوخ دی ولې چې مونږ وړو، نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوختي. نوموړي مشال ډیو ته ویل چې د کوم لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګری وي.
ریکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د سره په ګراوند کې کوي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لوي، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځنې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پس خبرې لیکل یو بل پس سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي باور په خپلو کا زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاست جلا کړل شي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
کڅوک ته نفرت ته ورکی داسي جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزه چي او کڅوک دارنګ یو جسچر ورکی چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګري او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای شي او هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل که له کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه نه غواړم چې دا مقابله داسې شي دوه دوستان خپله کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکتل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزیټیو میسجز وکي د میچونو نه مخکې د ټورنمنټ نه مخکې چې ښه انجوائے کی ګټم خپل انجوائے کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنٹس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وای باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه وای چې د قبایلی سیمو په ګډون با په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعال کوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو سهولتونو بندوبست کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو شو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی. حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین پیلوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ته پوښتلي چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د موجودو استونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نو موړی وای
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلگ ڈیر 100% ٹک نہیں خوش سلگ ڈیر تھا بھائی اور مرز جس کی جتنے مجھے ایشوز ڈیر دی مسنگ فیسلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیبز یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تا صبح بہتری وہ گورے ان شاء اللہ جس کا بہتری آج ان شاء اللہ
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسکول شیوی دی زیادہ تر پکو سب حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیر معنی چې صرف زما د ډیپارټمنټ او بیا زما د جینو کوس کم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ ایگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دی الوزول ډیمیج کړی وو. نو پاګی کې موږ چاینا 855 معنی چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګول پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 ملیون ډالرز دی 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فاندینګ سایکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د لکانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی. اوس لګډری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول د ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډیپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنیم باندې کې ټیک شي سب کې داسې دی. فار ایگزامپل کورم کې اوسه سکیورټی ایشو دا نه الته بیا موږ هیڅ نشو کولی الته کې زما ټیم ممبر لکه هی کین ناټ گو اوور دیر هغه خپل د ژوندۍ او دغه
باندې نو الحمدلله یو بهترین ټیم دی مونږ کمیټډ یو ان شاء الله چې هر سکول با فنکشنلی ان شاء الله کایو سکول ته پینځه وړو یا پینځه زم ما لورانیم سي ناګه سکول با مونږ فنکشنل ساتو ان شاء الله هر حالت پالته کې پړای کیږي
د قبایلی ضلعو کې د استادانو ټول غټه مسلې سکیورټي هغه د پارسا د سه کندار یا سباور شي دغه خلک چې په کار
زمونږ هارد ایریا الاونسز وغیرہ یې مونږ ورکو زمونږ چې کوم ریکروټمنټ چې کوم زمونږ پالیسی دا هغه مونږ په سکول بیس او یونین کونسل بیس او ڈسٹرکٹ بیس دیا گا نہ چسوک وزیرستان دیا گا بم التقیبہ دا ریکروٹ کی گئی بم پخپل ڈسٹرکٹ کے بچے دیا گا کیوں آن نان ٹرانسفربل دے پیرے مادہ کر دے چی پنزو کالو دا پارا منگا چی استاد منگوالو پنزا کالا بانا ٹرانسفر کی گئی
ٹھیک تھا سر
نو ہوپ فلی دس ربسن اس کوالٹی مانے دا گرا سی انشاءاللہ
سکول انرولمنٹ ڈرائیو پتہ شروع کر دے قبائلی ضلعوں کے پہلے کنو مشمن سکول باہر دی التقی ہم دا
یس یس دا زم منگا انرولمنٹ ڈرائیو چھ دے دا تیر کالم تقریبا 35 36 اضلاع کے خیبر پختونخوا ٹولو اضلاع کے او قبائلی اضلاع کے تقریبا 1.1-1.2 million ماشومان چې دی آؤٹ آف سکول دی په دې کې 70-80% په دې کې جنکې دی دا انرولمنٹ ڈرائیو په ټول ڈسٹرکٹ کې خیبر پختونخوا زی دی کې ڈی اوز دی کې میل فیمل ڈی اوز او کمیونٹی جرنلسٹ تاسو میڈیا نه زما ہیلپ دی کې پکار دی تاسو په دې کې سپورٹ وکې خیبر پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چې دې انرولمنٹ ڈرائیو کې حصہ والی خصوصا پیرنٹس چې غی دا بچی سکولونو ته راوړي گورنمنٹ ډیر غټې پیسې لګي گورنمنٹ 350 روپے لګي اته غریب بچی لپاره لګي چې غته مونږه کوالٹی ایجوکیشن ورته پرووائڈ کو فری کتابونه ورکو روان کړم مونږه فری بیگز ورکو ان شاء الله فرنیچر مونږه داري پورا کو سولرایزیشن کو نو دا دومره پیسې مونږه غریب بچی باندې لګو مونږ وای چې دا کوالٹی چې دا معیاري تعلیم چې دا بهتر شي ان شاء الله
ټیک ته ذکر مخه سره تاسو خبرو کوم مجمل تاسو ته نشیتلی سو متبادل درشتي چې دغه سبق دوامدار اوسه
فی الحال مونږ ته ایگزامز را روان دي میٹرک ایگزام را روان دي نو دا ډېر یو غټ چیلنج دی میاش کې مونږه غیله سولوشن رو بسل غړو مونږ وای چې دا بچو دا لکانو جنو کو زما کال ځای نه شي او سکول زوم ان شاء الله زما خپل پرون ما نیوز کې قتل نسن سره لګړي موږ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله هوپ فلی ان دا الله دې امن راولي ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی ذکر پختون خو خپل کو زما سیمم ډیر وزه پلی شو زما وینم ډیر زات توي شو او اوس زما خپل زما خلک دې ته تیار نه دي هر سړی خپل تعلیم خپل بچي خپل دغه باندې فوکس ته څوک په هسپتال ته ځي څوک په جاب لزي چا نور ایمرجنسي چا کاری
تری پختون کوم سر په دې پرې صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دی مدرسه دا سرکاري دی پرایویټ به پرایویټ کو دری قسم دی تدی یو کې دور پاره صدا سه زين
بالکل جی وی آر ون ٹیم مونږ دا یو ٹیم یو کپ مدرسہ کې دغه دے مکتب سکول زی زمونږ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 مونږ په مرجز لا کې ګلاو ایل پی سنټرز دی ک پرائیویټ سکول زی دغه خپل یو کنټریبیوټر دی 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کې تقریبا 1 crore ماشومان چې دی هغه فنکشنل سکولز کې په خپل پختونخوا کې سبق 1 crore او دا تقریبا 30-40 لاکھ چې دی هغه سکول لا باري نو یو آن گوئنگ پروسس دی اټس ا ٹیم ورک او د گورنمنٹ چې دی نو هغه کمیټډ دی
دا وو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی چې په دې صوبه کې د تعلیم د وده لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه زموږ د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کولې بلخوا په اسلام آباد کې د یوې ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ویونکو ټولو ژبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې دستوري انتظام انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان ورځپاڼو د کارکونکو د اتحادیې په مرسته په اکیډمي ادبیات کې کړی وو په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ او پنجابۍ ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی وو په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ریپورت را لېږلی چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي
استر گو کی نخوب شائے ماں دکھڑا یا بزے داماتی حوصلے جڑپ جڑکڑا یا بزے استر گو کی نخوب شائے
دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یو ادبي دستوره کې په ترنوم کې شعر وړاندې کوي د دې ادبي دستوري تابع انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیڈریشن په مرسته په اکادمي ادبیات کې په 15 فروری د مورنیو ژبو په تړاو کړی و په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ پنجابۍ او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو د غونډې مشري د ورلد سرایکۍ کانګرس چیرمین ډاکټر غزنفر مهدی کوله غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې مورنۍ ژبه سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي دوی ول چې ژبه د یو کام په جنګلو ده او څوک چې هم دا په جنګلو ده کوم کام نه تروړي نو زیاتای کوي په غونډه کې موجود د پښتو ژبه شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته ول چې د ژبه مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده
دلته په اسلام آباد کې سیدارنګ پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي. هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ دی، په هغه باندې خبره کول غواړي او دا اسانه خبره نه ده. واقعا هم دا سیده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل شي، مطلب دا د ژبو تر مابین یا د قومونو تر مابین یا د جغرافیې تر مابین سکم سیاسي تضادات دي. ستر څو پوری واغه ته تا یو لار نه استلی کنه یا پر هغه باندې د یو مکالمې گنجائش پیدا شوی، نو دا پروګرامونه د سیاست هی پاتې کیږي.
په غونډه کې د بیلابیل ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانه کلام په ترنم کې واورولو. د غونډه بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې داسې غونډه ډیر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنیو ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي.
کم از کم هغه په خلکو کې کم چې دا راځي د نور اورېدونکو دا هغو دپاره په دې وجه ښه دی چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یوه ورځ د دې دپاره ونه ټاکو. کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه له پښتو له ژبې سره مینه لري، هغه باید چې سر او کال خپل کار جاري وساتي او په مختلفو ځایونو کې دا دستوري کوي او غونډې کوي، ځکه چې څومره ډېر ګډونوال راځي څومره ډېر د رڼا خورېږي هغه مرچ کم دي د ژبې لپاره به کار کېږي.
د غونډې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ویونکو ټولو ژبو ته د کمی ژبو مقام ورکړي. د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له اویا څخه تر اتیا ژبې ویل کېږي چې مشهورې پکې پښتو، پنجابي، سندي، سرایکی، اردو او بلوچی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورځو د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورټ ته. د خوست د صبریو او یعقوبی اوسیدونکو وای په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو او کاروباري سیمو ګڼل کیږي، خو تر اوسه برېښنان لري. دوی زیاتوي ځنې پانګوال هلته فابریکې یعنی کارخانه جوړول غواړي، خو د بجلی د نشت له وجې د کار مخه نیول شوې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلی د نشت ستونزه مني او د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کوي چې د صبریو ولسوالۍ ټولو سیمو ته د بجلی غزولو امکانات برابر کړل شي. په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل را کوي.
دا د صبریو ولسوالۍ اړوند یعقوبی بازار کې د برښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غاک، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتلې د برښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي، خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برښنا سره ونخلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال رډیو ته ویل
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې بهره کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي او مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژي، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
کزت ته چې موږ د کلینیکو ټوله ماشينګري برق ته ضرورت لري او علاوه د دې نه په شهرونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد پر یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو د نارینه او تر څادرونو پردو روجایو او نورو برخو کې ګلدوزی دود ده. یو تنخیات بیت الله وایي د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي او نه دلته مونږ برق روي ټیکرای جوړو برق هم پسې ډیر ځینو را مصرف انځي نو مجبور چې مونږ په دې ټیکري باندې ډیر پیسې واخلو.
بلوري ته د صبریو د خاروالۍ مسؤلین وایي که څه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته له خاره د مزغور په غرهی زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم
نصب شوی خود د صبری ټول سیمه تر په خلاندنی شی راوستلای. د صبری خاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبه یا خلبیسات بازارونه دی د مرکز په وارداتي برخنا پرې وصل شي.
تر ټولو په صبری ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار د پوره ډیر ضرورت لرو، ځکه چې ټول ماشينګری هم دلته تر سو ولس او کاروباریون یو څاندزه د برکو په پیدا کولو سره سہولت څخه برخمن شي.
سره لدې چې د خوز نسیمې اوس مهال وارداتي برېښنا لري، یا یې په خپله للمریز انرژي سولري برېښنا جوړه کړي چې د شنه اسمان پر مهال د ورځې لخوا څناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي، خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوي.